السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدو پروګرام یو ان هابیټټ وایي چې په 2015 کال کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې له 10,000 څخه زیات کسان د ناڅاپي سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. د ادارې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې اقلیمي اغیزې په زیاتېدو دي. د افغانستان بیلابیلو ولایتونو په وروستیو کلونو کې د مرګونو او ویجاړونکو سیلابونو شاهدان پاتې شوي. د هېواد د هغو لسو هېوادونو له ډلې څخه دی چې د اقلیمي بدلون په وړاندې تر ټولو زیات زیان ګالی دی. په برلین کې چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې جرمني ته د هغو افغانانو د لیږدولو بهیر نږدې په بشپړېدو دی چې د هېواد منلی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل چې د افغانستان لپاره د منلو فدرالي پروګرام شاوخوا 230 کسان او د پخوانیو محلي کارکوونکو او د هغوی د خپلو خپلوانو په ګډون شاوخوا 50 کسان دا مهال په پاکستان کې جرمني ته د سفر لپاره انتظار باسي. د ویاندې زیاته کړه چې جرمني ته د هغوی د لیږدولو پروګرام به په چټکۍ عملي شي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې د چارواکي همدارنګه وویل چې کیدای شي هره ورځ شمیرې بدل شي، ځکه د یو شمیر کسانو پر دوسیو د محکمو په ګډون په ځینو بهیرونو کې کار روان دی. په 13 دسمبر میاشت کې د جرمني حکومت له شپږ نیم سوه څخه زیاتو افغانانو ته خبر ورکړ چې دا هیواد به ونه مني. د هغه کسان دي چې د بشري حقونو د دلایلو له امله جرمني ته د تلو غوښتنلیکونه ورکړي وو. د دې پریکړې له لغوه کېدو سره هغوی ته وړاندیز شوی چې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته په ستنېدو کې مرسته ترلاسه کړي یا بل هیواد ته ولاړ شي. په دې وړاندیز کې مالی مرسته هم شامله وه. د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته بیا ګواښ وکړ چې دا به ورته خوي چې له واشنگټن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د چهارشنبه په ورځ وویل چې ایران به ډېر هوښیار وي که د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یوه هوکړه وکړي. دا ورسره له هغه چې د سویس په جنیوا کې د سیشن بي پورز د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دوهم پړاو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسید. لیویت خبر اعلان ته وویل که څه هم په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو موږ لا هم په ځینو موضوعاتو کې ډیر سره لري یو. ولسمشر ترامپ چې د امریکا دوه الوتکې وړونکې بیړۍ او زرګونه سرتیری د خلیج سیمې ته استولي پر ټولنیزو رسنیو خپلې توندې څرګندونې لا زیاتې کړې. هغه په خپله تروت سوشل شبکه کې ولیکل که ایران پریکړه وکړي چې هوکړه ونه کړي نو امریکا ښایي اړ شي چې د هند سمندر په چاګوس ټاپوګانو کې هوایی اډه وکاروي تر څو د یوه ډیر بې ثباته او خطرناک رژیم د احتمالي برید مخنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په چینای لوبغالي کې ترسره شي. دا په دې جام کې د افغانستان څلورمه لوبه ده چې ترسره کوي. مخکینۍ ویل نیوزیلند څخه ګټلې او دوه نورې جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو ته بایللې دي. د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې دغه راز نن سریلانکا له زیمبابوې او ایسټ انډیز له استرالیا سره لوبې کوي. شل اوریز نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیل شوی او وروستۍ لوبې د مارچ په 8 پلان شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونی که هیلی میو منی در نوزده کون که هیلی در چیروغا جور بایست او وقت به مهم تر دی مخاله پا خیره رسولی وی تست طولتا دی ولسم طولگی تاریخ مزمون دی لسم لوست شرخ لست ویم پا دی هیلی چی دی تل پسیر نن رس هم دی لوست را خرنیشی بور سرمال پاتیسی او دن روزی دی موضوعات سخه گتا وخلی نن مو موضوع دی چین پا حکل ده دا چی چین پا منزنیو او نی پیری که چه دول ده کم حکمتون پا داغه هیواد بندی حکمت که بی او دا دوی دا حکمت حکومتونو دوره څه ډول دوره ده، د همدغه موضوعات او اړوند موجو تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربندي وبو هیجنور ځ خپل درس پیلو. چین په منځنی پیړۍ کې، اول دا چې په منځنی پیړۍ کې د چین یوالې دي، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یوالې وربخښل کیږي. داسې چې منځنی پیړۍ کې د منځنی پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل سوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل سوی وو. د چین شمال د هغه یرغلګلو کډوالو د یرغلونو په واسطه لاندې سوی، یعنی شمالي برخه د یرغلګلو کډوالو په واسطه نیول سوی وه، چې هغو د لویدیځ او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حملې کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوی وو، چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلېده، او تل به یې دغه کوم پاچاهان چې ودی به تل د یو بل سره په جګړه کې ښکېل وه. یعنی د لویدیځ شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حملې کېدلې، هغه د یو یرغلګلو د واک لاندې وې، او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې وې، چې په دغه ډول سره څوګونو پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودې، او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې وه، یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1813 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالي پیدا کړي، یعنی یوالي ورته وبخښل سو. دغه یوالي بیا د یو زړور او جګړه مار سردار چې هغه کایتس نومېدی، د هغه په واسطه رامنځته سو، او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړله چې دغه هیواد ته یوالي وبخښي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او ادب درویې د دې لامل وګرځېدي چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله، او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو، د هغو د بده رویه څخه بیا دوی مجبور سو چې په دغه امپراتوري کې پاتونونه وکي. یو د دغه پاتونونو څخه چې هغه په 1800 میلادي کال کې راوېست سوی وو، د هوانګ چای په نامه بزګری پاتون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتون رامنځته سوی وو چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو، او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، ترڅو د بزګرو ژوند چې وو هغه شه، او نابرابري چې هغه مهال شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګري یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سوه. د بریالیو جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1800 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري ته ننوتل، امپراتوري وتښتوي، او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکوونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل، او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینی اشتمنی هم ټول د بیوزل خلکو ترمنز وویشل، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاتسون و چې د تانګ امپراتوري ختموي، او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي، او هغه د پلازمینی کوم اشتمنی چې هغه د بیوزل ترمنز ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې، چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه راښکاراسو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و، چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه وه، او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نسو، خو د هغه زمان بیا په 1240 میلادي کال کې په دې باندې وتوانه دي چې چین ونیسي، او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډیره وجاړي رامنځته کړلې، ډیره خرابې پیښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څرځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نیوی پیړۍ کې دا چې په معاصر او نیوی پیړۍ کې چین څه ډول و. د نوي پیړۍ شروع چې ده هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندو چین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې سوداګریز اړیکې شروع سوې نو په دغه وخت کې نوي پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي او په لومړي سر کې د هند په سلوي دځ کې د پالیسي په چین کې بیا د مین کورنۍ حکومت چې هغه درې سو کال دوام وکړي او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځ او لاړه او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوی امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدل چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. ارزو دا چې د چین اقتصادي فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و. اول اقتصادي وضعیت تر ازو په منځنی پیړۍ کې یعنی په منځنی دوره کې د چین هیواد چې هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي. دوی نوي نهرونه بې شمېره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه مسو سره او اوسپنه ضروره استل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تانګ امپراتوري پلازمینه وه د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی چې دا د ښکاره کوي په منځني وخت کې یا په منځني پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګ د منځنی اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګ عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاص کړلې او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېره زیات اغیز درلوده دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودي دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنی پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل یعنی دوی د حکومت خلک چې په دغه محل په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و یعنی شپر مختګي کړي وو. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځ راغلی وو. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام وو په هغه نامه یې تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خبره کړه او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خبرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سو خبره سو چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی چې دغه ورځپاڼه د زرګونو کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره ریواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو شونځي جوړ کړل. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو څه ساتیري وو چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېد او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودې. چینایانو بخپل انځورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړي وه هغه هریان کړي وه چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنی کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړي وه دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړی وو دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کېږي. یعنی په اقتصادي فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دی ډیر زیات پرمختګ کړی وو او ډیر زیات بریالیتوبونه او بریاوی لاسته راوړلې ډیر زیات لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د چین په حالاتو باندې وپوهیدلو چې چین په منځني او نوي پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکشي کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځني او نوي پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو ډیر مهم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د دغه ورستنی شی پر سر مل پاتې سیمه اوسئ او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومل وستل دغه موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس د چین وزه په منځني او نوي پیړۍ کې تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او خو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوسته شرح لاس تویم د تل په سیر. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوسره خیر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده. د چې د حمله څه ډول اول رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1902 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دوی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنی دوی هم جګړه شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیرې ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالات یې پریشان کړل او 1931 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپل ټول اړیکې وشکولې، ټول اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې و هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوزونو باندې حمله وکړې چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایی هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سل اتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل، یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1928 میلادي کال کې د نوبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاتک ته هر کې، یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شر باندې حمله کوي چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاتک ته هر کېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1928 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1928 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله. په 1935 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پای ته رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1935 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري، هری ترومن هم جمهوري ریاست ته رسیږي، مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتمي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول چې متفقینو بیا د جولای په 16 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا ماتوم ورکی او دغه څخه وروسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي مګر جاپان ونه مني. په 1928 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي چې دغه بم تر شپېتمې برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 1500 سره ډیر کسان یې وژنل، خو سره دی بیا هم جاپان تسلیم نه شو. که څه هم دومره غټ بم پر وغورځوي چې دغه شهر شپېتمه برخه هم یعنی تر شپېتمې برخې پورې زیاتره خې دغه هیواد ته ورانه کړلې او ترڅنګ یو سلو 50,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو، خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نشو. په 1935 میلادي کال کې د اگست پر 9مه د نویشت بی ماډل الوتکی پر ناګاساکی باندې بل پامره وغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل سول. پاتې بیا سوه زره کسان بیا په ډیر وحشتناک توګه سره سوي و یا سوځلي و چې جاپان په 1935 میلادي کال کې د سپتمبر په 2مه باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټول نړۍ ته ورسېدی. د خبر په اخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان یو ادوینیو او چینی آزاد کی په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا د غډېره بد جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځانی ځایونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل شو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیر ورانی رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د سرویش څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل شو، یعنی یوازې په دویمې نړیوالې جګړې کې د سرویش څخه
تر 50 میلیون کسان ووجل سو سره لدی چې بیا هغه پاول دړيواله جګړه کې کوم کسان ووجل سی و د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیون کسان په دغه جګړه کې ووجل سو او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300 زره ځواکونه د لاس ورکړل د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه کوم مصارف سوی و هغه 1 تریلیون ډالر پر څخه هم ډیر و چې 210 میلیارډ ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول او د امریکا متحده ایالاتو بیا د $300 میلیارډ پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخې د منځه ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپلې کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران سوي وو او د منځه تللي وو، چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړیږي ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې ولبل سره ولاړ دي او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي د هغه د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګری ملتونه جوړ کړل د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل، چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سوله وساتي جګړه ونه کې او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسې، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده یا ونډه یې اخیستله. د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خبرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرنسونه او ترڅنګ د سان فرانسیسکو کانفرنس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق لوه راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لری ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 340 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي، چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه و چې بیا د دویم نړیوال جنګ څخه د مخه تخنیکي همکاران د تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي، او د دویمې جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملیږي، او په دویمه نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډیر مصرفات ترلاسه ورکوي، او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پر اتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعتي کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي، او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع سوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنځني ټکنالوژي، وروسته بیا درنې، او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي، او وروسته بیا د نړۍ په اقتصاد په اقتصادي ځواد کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل و نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې دا هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځ درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادي ملما. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خواله کوو. طالب منګل د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې ژوند، زده کړې او کار یې ټول هلته کړي او اوس هم هلته اوسیږي. ښاغلی منګل یا وخت د خوست د والی ویاند هم پاتې شوی دی. د خبرونې لمیلمه سره زما خبرې په دې پوښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلی او تر دې دمه کوم کارونه کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډیره مننه کوم. زما نوم طالب دی او منګل می تخلص دی، او زه په خوست ولایت کې پیدا شوی ما، او عمر می تقریبا اوس نو 28 کلنۍ ته برسیږي، او تر څنګ دا د الفاتح پالی لیسه کې مې زده کړې کړې. لاغې وروسته بیا د شیخ زاید پانتون د ژبه او ادبیاتو په برخه کې مې لیسانس اخیستی دی. نو هغې وروسته بیا په ځینو دندو باندې لګیا شو چې خپل چارې مو دا د خبریالۍ څخه پیل کړي، چې په هغې کې د غغرخت راډیو ټلویزیون د خبریال په توګه، بیا وروسته د همدې راډیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر په توګه، او په دغسې د ښاپیرۍ مجلې د مسول پتو گاوزین نور خوری وری وظیفه، او ترسنګ د خوست ولایت مقام د پخوانی ویان پتو گم دند تر سره کړی دی، او په بیلابلو ادارو او مستاتو کې می دند تر سره کړی، او دا محل په شیخ زاید پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د ماستری په کچه کې بوختم.
ډیر اله ل ادبیاتو سره څو وخت آشنا سوی، او څنګه پوه شوی چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان د لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مې ولیکل چې د طالب غږ کې د زنجیر د دروازې شرنګوي، دا به ضروري پوروړی چې ملنګ نخکاری. همدا یو شعر یو کاغذ مې ولیکل، خو هغه یو شته شدت زیات وو په ذهن کې مې پاتې شو، بیا مې شعر او دغه شان ونه لیکل. او کله چې دولسم سیمه فارغ شو، نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې هغه مورورو، نو د هغه سره په شاعری او د غشانو کې چې دوی د ادبیات سره علاقه درلودل، د ملګرو او دوستانو اکثره فرهنګي ملګری او ناغي سره ورو په ورو آشنا سو. هم د غلاملو چې پښتو ادبیات سره ماشنۍ پیدا کړه، بل اخر د غرشتمو په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړل، او شیخ زاید پانتون ته مو مخه وکړل، او چې په دې وګدو کې یو شمیر آثار، یو شمیر مقالې، یو شمیر مجلې هغه ولیکلې او خپل خلکو ته مو وړاندې کړلې. نو آشنایی ډیره دغه سیم نصفی غوندی به وایم یا یو څه شعوري به هم ورته وایو.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کېدل، ډیر استعدادونه راوټو کېدل، او خوست یې له هر نظره په پښو ودراو، هم په اقتصادي برخه کې، هم په فرهنګي برخه کې، هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکښو ولایتونو نه شو. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې، هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانوي چې په د اسلامي امارت په تیره دوره کې دا پیل شوې وي، لاغي وروسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې. کله چې جمهوریت رامنځته شو، پاغي کې ادبي بلابل ټولنې رامنځته شولې، او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شول، او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود، او ترڅنګي رادیوګان هم په دې برخه کې رول درلود، او د دې ولایت خلک د نور ولایتونو سره په ارتباط اړیکه کې د دوی اړیکه زیات شور سره، او ترڅنګي یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نور ولایتونو کې، په نور هیوادونو کې هغه ته تګ راتګ او د زیات شمیر باندې د وو هغه ته مشتدل و چې د خوص په بلابلو برخو کې پرمختګ رامنځته ک.
منګل صاحب، د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل، تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر هغه اصلي محرکه قوا په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکخ ولایت باندې بدل ک؟
دا که پښتنه با یو څه ډیر ستونزمنه وي چې په هر اړخ باندې سړی وګيږي په تفصیل سره، خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبې ته دغه عمده فکتورونه چې په دې ولایت کې هغه فرصتونه څخه چې موجود وو یو سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر دوانی ملک پوری کم او زیات چې په خو وخت کې د اتیا زره کسان حساب شي، وو د خوست په نورو هیوادونو کې دي چې هغه بلابل هیوادونه دي، که خاص توګه سعودي عربستان ده او نور هیوادونه دي، پغې کې میشت دي، هلته مزدوري کوي، خواري کوي، او بل اخره هغه د خپل خواريو پیسې را لیږي خپل وطن ته، او بیرته دلته په ودانیو باندې، په پانګونه باندې، او په نورو شیانو مصرفوي. مثال هلته ګټي اواید لاسته راوړي او بیرته په خپل خوست کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو د راټوکېدو مسله لږ سره څېړو. منګل صاحب، څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو معلومات شته؟
د یو لیست له مخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و، دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي، چې دا فعالیت ډیر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بلابلو وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي، که په مرکز کې دي راڅرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا محل به تر اتو نهو پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې پاغي کې یو څه منظمواله موجود وي، بلابل غونډې او بلابل بهیرونه رامنځته کیږي، او کټول په مجموع کې خبرې وکړو، دا یو څه پنځه یو ته د دوی تعداد رسیږي چې ځینې د وخت په تیریدو سره لمنځه تللی دي او یا هغه ته توجه او پاملرنه نه ده شوې.
تاسو په خپل لکومو ټولنو سره بلد وی، کار مور سره کاو، په غونډو کې ګډون مور سره کاو؟
زه خو دلته په خوست ولایت کې بلابل ټولنې وی چې جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدرخیل ادبی بهیر ده، غرغښت ادبی بهیر ده، تړبن ادبی بهیر ده، او دغه سینور خوست ادبی بهیر وو. په زیاته کچه باندې ادبی بهیرونو او اکثر وخت به مونږ هم دې بهیرونو کې ناسته پاسته کوله، دغه ته مونږ د استادانو د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اوریدل، او بل اخره د دغه په غونډو کې ګډون د دې باعث کې د چې په نورو لیکوالانو او نور شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې دغه په مخس کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی قلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو پخوانی شعرونه او سنی شعرونه دمو چاپ کړی دي په کومو مجموعو کې؟ کومو چاپ کړی دي؟ څو مجموعې دي شعری مو تر اوسه پورې چاپ دي؟
ډیره مننه کوم. ما غزلونه او بلابل شعرونه چې دي هغه بلابل مجلو کې او رادیو دلاری او بلابل ویب سایټونو کې خبر شوی او ترڅنګ یو شعری ټولګه چې سمی مدبی ټولند خوانه په کابل کې خبر شوی د سپوږمۍ ژاړي هغه په نوم باندې چې بلابل شعرونه پکې دي دا غینه ورسته یو سی او بل شعری ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیار ده نو کله ک سړینیت ورته برابر شونه هغه به هم چاپو
نو د دې شعری ټولګو یا پخپله ک ځان سره مو ورستی نوی شعرونه وی چې تر اوسه پورې مچا ته نه لوستي یو شعر خو دا اوس را تواوروي
که سمه ده ډیره مننه وای په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي ټول شپې ففرا کړي ناری دي مخی سپین زخی سری او پرک دسترگو مخی سپین زخی سری او پرک دسترگو پتنسونو که نکریزی او دیوی دی طول رنگونه ی او بس خی بلا تگی طول رنگونه ی او بس خی بلا تگی دوبیشوی پا تصویر که جزیری دی ملاقاتا سپین رومال پسیرت او کرا ملاقاتا سپین رومال پسیرت او کرا هر طرف نا را روانی آینی دی لدی خلقو هیس وجود هم آزاد نده لدی خلقو هیس وجود هم آزاد نده پا کبرونوی هم تاوی کتاری دی بیا وریز دا بیا باران دی او تنی بیا وریز دا بیا باران دی او تنی پا اسمان دا خوست دا زانو قافلی دی خپل طالب تالوی دا وکر چی درومی خپل طالب ته الوداع وکړه چې درومي مازدیګر دی تا ولایش کمی شغلې دي
ډیر اله منګل سه پر شیرونو سربیره نورې لیکنې هم کوي نصر لیکي
ډیر مننه په هغه تر څنګ خو ما دوه نور کتابونه هم چاپ شوي دي د نصر په بار کې چې یو ناول د دوی پیغلې په نوم باندې چې هغه په خوا خپور شوې ده مومن خبرندوی ټولنې د خوانه فکر کوم یو څو چاپه خبره شوې دي د هغې وروسته په دې وروستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خوانه چاپ شو چې هغه د ښاپیرۍ لاسلیک نومېږي او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نثر پېژندنه او شننه او څېړنه ده چې هغه په دې وروستیو کې چاپ شوې ده او تر څنګ یې بېلابېلې لیکنې او علمي کنفرانسونه د هغو دپاره مقالې لیکو او بېلابېل ویبسایټونو کې د شیر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې د پاغي باندې لیکنې کوه بل اخر په ویبسایټونو کې خبرو او یا په ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي یا خپل زمونږ او داخلي د پانتون ژورنالونه دي پاغي کې خپل مقالې وړاندې کوو کوم موضوعات چې یا د ادارو لخوا راکول کیږي چې هغه علمي ادارې دي چې خپل د ژبه او ادبیاتو په برخه کې او یا هم خپل هغه موضوعات چې یو لیکوال د ځان د پر اتاک
ډیر خزيات کار تاسو د شعر په برخه کې کړای منګل صاحب همداسې ده
شاید یو څه همدغه سوي تر څنګه زما درې دانی نور کتابونه هم چاپ شوې دي چې پاغي کې د پښتو اسانه املا کتاب دی چې بلابل ګرامرونه پکې تشریح شوې دي ورسره د پښتو ژبې قاعدې دي چې هغه کتاب چاپ شوی دی پاغي کې د پښتو ژبې د ګرامر بلابل قاعدې تشریح شوې دي یو بل چې د اغا د صفری میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی چې چاپ شوی چې په غی کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل د لپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوی او تشریح شوی چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي نو شعر خو نرښتام ده چې سړی ته یو څه شهرت ورکوي خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر طلبه برابر وبولو
نو ناچاپ نثری اثر مهم شته
ناچاپ په دې وستیو کې د عملیاتي معنا په هنه چورتوای هغه په بره کې مونږ یو څېړنه کړې ده چې هغه څېړنه هم چاپ ته ماده ده تر څنګ هغه مقالې چې په بلابل ژورنالونو کې علمي مقالې چې د ژبې او ادب اړوند دي هغه هم تقریبا چې نشر شوې دي بلابل ژورنالونو کې د غوي مقالې ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته ماده ده او تر څنګ دوا نور نوولونه چې په بلابل موضوعاتو باندې لیکل شوی دي چې په هغه کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانه باندې اوري هغه هم لیکلي دي او چاپ ته ماده دي او شریټو هم چاپ ته ماده ده بلابل لیکنو او د پښتو ژبې د شعر او نثر د تخنیکونو په اړه یو څېړنه چې د هغه د کتاب په شکل ماده ده ان شاء الله په دې وروستیو کې به چاپ شي
دا خو خورا ډیر کار تاسو کړی څومره وخت ورکوي تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته؟
اونۍ کې خو مونږ په مسلکي توګه باندې چې کله زده کړې کوو نو هغه زموږ درې ورځې دي، چې درې ورځې بعد د ژبا ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د هغې ته ځانګړي کړو او مخکې پکې لاړ شو. تر څنګ یې یوه ورځ ما د شخصي همدغه کار ته اضافه کړې ده چې په اونۍ کې څلور ورځې کېږي، خو دغه څلور ورځې ټولې په مسلسله توګه باندې نه دي، بلکې دا ټولې د نیم بجو څخه وروسته تر نهو او لسو بجو پورې همدې باندې کار کوو.
دا خو به د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځانګړی وخت وي. د شعر په برخه کې خو به الهام وي، نو هر کله چې الهام راشي لیکل به کوي او کنه په الهام باور نه لري؟
دا خو یو ډیره سخته پوښتنه ده، د اخیر کې ورسره ملګری کړه. خو زه به یو خبره وکم، کله کله واری داسې هم وشي چې سړی په تحقیقي لیکنه باندې اخته وي او موضوع ډیره لري او بلې خواته وي، خو ناڅاپه سړی ته یو بیت پکې وریاد شي او یو بیت ولیکي. او د الهام خبره خو بالکل د دې نه خو تیرېدل زه فکر کوم مناسب نه دي، ځکه د الهام چې دی دا په خپل د کاشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وحو دی وخت ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سما او صحیح طریقې باندې وکړول شي. نو شعرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو کتابونو لوستلو ته یا بیلابیلو محزونو او هغې پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د هغې لیکلو ته ډیر وخت نه غواړي، بلکې شعر خو اکثره وخت دا د زړه فریاد ده، او کله چې یو احساس خپل زړه غبرګون څرګند کړي هماغه غبرګون بیرته په لفظونو کې را څرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شعر یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوړي.
وخت هم نه لري، کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل، ځینې شاعران همدغسې وایي چې کله کله واري دوی ته د نیمې شپې هم راځي.
ډېر ښه. تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه، په دا دوه ټولګو کې چې ستاسو چاپ شوي دي او دا نورې ټولګې چې چاپ ته تیاری دي، په دې کې د آزاد شعر تله درنه ده که د کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زموږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مصنوعي ته ورته ځینې فورمونه چې دي په هغې کې دغه غزلونه او شیان لیکلي دي. خو زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغه پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په هغې کې قسم چې د احساس وړې وړې چاودنې پکې موجودې، ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي او تر څنګ یې کولی شي چې یوه موضوع په ډېر انځوري شکل باندې او ډېر یا په افکارو کې راونغړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده، او دې برخه کې مونږ مهمه څېړنه هم کړې ده چې نشر شوې ده، چې هغه د نور محمد لاهو صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بلابل اړخونه پکې څېړل شوي دي چې دغه آزاد شعر ولې اهمیت لري. او په دې لپاره مونږ په خپل د تخصص په دوره کې بلابل کارتون هم جوړ کړی چې تقریبا اته کارتونه د آزاد شعر لپاره مونږ په دې مډلونو کې جوړ کړي.
کدی کې لګ نور شرح هم وړاندې کوي منګل صاحب، چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس ترپایا پورې لسره ترپایا بیان کی او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرخې ماتول دي او پاغي کې یو څه احساس راوستل دی، بل اخره هغه د شعر خواته اړول دی او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دي. مونږ د دې ماډل په څیرلو کې یو شی تدیر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شعر چې د اوس یوازې د عاطفي د بیانول د پاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانول لپاره هم ډیر مهم دی. یو اهمیت د دې شعر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د ستنه تر پایا پوری یو احساس وي، او تصویرونه قسم چې بلابل تصویرونه ورغورځي یا بلابل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي، هغه یا بل لګ لګ ماتيږي، او دغه د تشریح لپاره ډیر بهترین دي او ډیر ښه موضوعات پکې وړاندې کولای شي. کولای شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نوول ولیکو، او خو نه شو کولای چې په غزل کې مونږ یو نوول ولیکو، ځکه غزل هر مصره چې ده د هم د احساس لمخې فرق کوي او هم د تصویر دی وړاندې کول لمخې فرق کوي. او آزاد شعر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعه یا ټولګي په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي، زه فکر کوم آزاد شیر په خپل برخه کې ډیر مهم ده او دغه د نن کوم جوړښت ده هغه باندې شاعرانو په اول هم ډیر مهم دي ترڅو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شیر کې نه دي بیان شوی په همدغه ډول چوکټونو کې بیان کی.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس ترپایا بیانېږي؟
بالکل همدا خبره درست او سم ده. په غزلونو کې کو ګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي او دغه سم امکان هم لري چې د ځینو په سالورو او دوو او یا سالورو سیلابونو کې هم رامنځته شي او تر څنګ شاید په یو غزل کې سالور احساس پنځه احساس شپږ احساس یا بخي د احساسات یو ټول ووسیږي. او آزاد شیر که وګورو آزاد شیر شاید زه دغه سي نظر لرم چې د یوې کرخینې سره چې هغه حرکت ولري یو دا او دریم دا چې هغه انزور ولري نو دوه کرخې آزاد شیر ده او په خپل په دې کې د آزاد شیر د نور بلابل مدلونه او کارتونه لري چې تر وګدو پوری دي او بلابل شکلونه لري او اوس وخت خو د کولانو شاعرانو په دې برخه کې ډیر قوي تحقیقات هم کړی او ځینو شاعرانو ډیر قوي شیرونه لیکلي دي د آزاد شیر په برخه کې بلابل مدلونه موږ ته په خو دي وړاندې کړي خو یو څه چې سړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شیر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره بو کو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپل د لوستونکو د لپاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سنه تر بای پورې تر څو چې شیر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی چې هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړي وړي چودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان وردی. خو آزاد شیر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستونکو ته یو څه د فکر کولو موقع په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته بل تاسو نه یو آزاد شعر هم وورو منګل صاحب، خو اوس لنډې لنډې پوښتنې درنه لرم چې دې ته هم لطفا ځواب راکړئ. په څه باندې مصروف یاست؟ به د درس له تعقیب نه چې د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي، په څه ژوند کوي؟
زه بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په اړ باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته نږدې مختزمه او نور تر څنګ د مستری ذکر مخته وړم او د مستری برنامه خصوصي ده کله پاري کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
بله واده می کړی ده او درې بچان لرم چې پاري کې دوه می هلاکان دي او یو می لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر ته وایست خبرو په پای کې منګل صاحب
ډیره مننه. زه د آزاد شعرونو کتابچې یو سره څخه لري واخو د موبایل کې یو آزاد شعر پیل کړی وو نو هغه یو څه به درته ان شاء الله چې بد بنوي.
مهرباني وکړئ.
شین ببرۍ د خړ دیوال څنګ کې راشین دی، د ببرۍ څنګ کې غاټول دوړش نشوي، پاس پچینه د سینزلې د ګل بوی دی، په نری ویاله کې شور د اوبو اورم، د ویالې په غاړه شنه غیا راشنه ده، بل طرف ته د توتانو پښنو څنګه توتکۍ ټاله چولې دی او زانګي، په حجره کې د ځوانانو د خندا وګم خپور شوی، د کور منځ کې د واده جشن روان دی، سره شالونه د لمبو په سیر تاویږي، پړکوي د دریا غکتا سره لاسونه د نکریزو د لندو لونګو مستا خوشبوي د کلی منستا رسیدلی نرمه نرمه مناره په شنو او سرو رنگونو جوړه، یو سپینګری د جماعت انګړ کې ناستی، د تسپو تاسای غلی غلی اورم، بنجره د کوسی څنګ تا صندوق خلاص دی، پتا سی په کسورو کې تاو کړی، مشومان په خنده خنده ورګوري، په درمن کې مشومان په لوب بوختي، هغه کور چې په بام کټره تاوا، یو ناوی بتری سره لسونه ووزی، یو سو هلی بتانا کې غوند سری شي، او رومال با بیا په ګرم وخ کلون شي، هم دا ناوی چې نن سره سالو کې ناستا، یو لوی تراژیدی تیر کړی، او هم بل تراژیدی در روانه، و یو ځوان له دغه کوره او له دوی غرونو پیخوا د کوټې منځ کې ځګروي کړی، څو لیکونه په مخ کې غوړېدلی، په کوټه کې د یو سور ګلاب د وچو پاڼو بوی دی، دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینې په کتاب کې و ایښو دی، په هر لیک کې د اوښکو څاڅکي د یو نرم درد تصویر دی، یا سکروټې د یوې مینې یا سړی سړی سلګی دی دلته زړه دی پسینه کې زخم زخم او یو درد د یو انسان په زړه کې مات دی او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی خو تر منځ درې خاموش غرونه ولاړ دي له کړکۍ نه یوه توره رڼا راغله د ځوان مخکې شوه رتاو لکه بلبله خو وزرې د ځوان ذهن په ورو لمس کړ یو کتاب د طلایي پاڼو راخلاص شو چې کرخې له دې کرخو پیلېدلې لومړۍ کرخه یې کیسې غوندې خوږه وه بله کرخې د سوي زړه ټوټه وه او درېیمه کرخه داسې پیلېدله په دې کلي کې هر سل کالونه وروسته یوه ناوې په سره شال کې وده کېږي دواړه سترګې د بل په نوم لندې وې هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي یو وخت دوی و سره ورونه چې د یو حسن پر سر به د یو بل مخ ته ولاړ و او اسمان د دوی په منځ کې د ډبرو وزن کېښود له همغې ورځې وروسته دوی د دې لارې ساتونکي هغه ځوان چې د کوټې منځ کې زګروی کړي عادي نه دی دته خلکو دي ویلي چې د ده نوم دی له اور څخه جوړ شوی دغه اور به په اوبو هم وي برلاسی هغه سور ګلاب چې وچې پاڼې پروت دی دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم هره پاڼه به سوځېږي لکه شمع خو بلبله چې وزر په ځوان راخور کړ یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه او بڼکې د ځوان سترګې ولیدلې تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله رتاو کړې یا دانې د انار واچوي په جام کې یا سکروټو تپوکۍ د الوی خورکې بیا نغمې د ګلونو په جام وڅښې انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلې او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې په مسکا یې خوشبوي د ګل مچو کړه بیا یې وویل یو فراق مې زړګۍ زخم خپل وجود له درد نشم خلاصولی ما یو حسن د اروا په داو لیخو دی هغه حسن چې تک سپین لکه سبا وو هغه حسن چې په رنگ او نور سوا وو یا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه لا یې سترګې تکې سرې وې لکه وي چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ وو بله پاڼې هم واوښته په خپله لومړۍ کرخه د لمبې په سیر توده وه ځوان لسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول د کتاب خرکې سلګو کې غلي ووې هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته ستا راتلو ته ستا کیسو ته ستا وادو ته انتظار کړي او ته وچ ګلاب ته ناستې دغه حد د قربانۍ دی دغه وخت د قربانۍ دی دغه حد د بېرحمۍ دی که ته لاړ نشې له دې غرونو وانه وړې بیا به ټول عمر سوځېږي لکه شمع چې خاموشه وي سوځېږي راشه وګوره واده د خپلې مینې چې په سور سالو کې ناسته سره سکروټه خپل تقدیر یې سپین اوښکو کې وینځلی په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی د چمبو شور تر هر کور پورې رسېږي.
د ازادې میلمه په خبرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
د ازادي میلمه
மாத்தாம் மாத்தேதாக மாத்தாம் மாத்தேதாக
Papa, da ni 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 da sa 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 ni re re sa.
ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾತ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾತ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾತ ಸಮಸಾಪರ್ತಾದ ಹಿಜ್ರಾನ್ ವಹಲಿಯ ಸಮಸಾಪರ್ತಾದ ಹಿಜ್ರಾನ್ ವಹಲಿಯ ಮಾತ 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 ಜಾಮ ದಸೋಲ ಪೋನ್ ಗಬಿಂದ್ರಾಕ ಮಾತ ಶೇರಿಂದ್ರಾಕ ಓಸ್ಮಾನಿಗಾರ ಮಾತ ಶೇರಿಂದ್ರಾಕ ಓಸ್ಮಾನಿಗಾರ